ورانول غواړي نو دا ارمان به خاورو ته یوسي. جعفر علی کی که کیلې خواوي په افغانستان کې سولې ته رښتیا لیوالی وي نو باید بانی ونکړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي که طالبان د خپلو 15,000 بندیانو خوشي کېدل غواړي نو حکومت ته دې هم لوی امتیاز ورکړي. او بشیر حبیبزای د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي که خدای پاک مهربانه و نو دا ځل به د سولې خبرې نتیجه ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسېد. د نوموړي د بیړنی سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تېره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات ته راوستلو په برخه کې ډېرې مهمې بولي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته سي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې استراحتي حالت عملي سي. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله شپږ تنه مړه سوي دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 99 کسانو ته رسیدلی دی. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکو له قبل لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه سي نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کورونا ویروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. او د نیویارک ښاروال وایي دغه ښار به چې تېره شپه پر کورونا ویروس تخته سوو کسان شمېر پکې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په ترلسو کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شپه ناجیه ساپی د افغانستان په کورنیو ورځپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي د سولې پروسې نه د ځان غړولو په خاطر کورونا ویروس پلمه کول د اشرف غني د تیر شپږکلن حکومت ځانګړتیا او دود دی چې خپلې بې کفایتۍ، کمزورۍ او پټ نیتونه پرې توجیه کوي. سرمقل لیکونکي پوښتنه کړې چې حکومت له کورونا سره د مبارزې په تړاو څومره صادقانه او جدي ګامونه اخیستي دي. وړاندې راغلي تر اوسه پورې له کورونا ځپلي ایران نه زموږ تر 150,000 پورې هیوادوال راغلي چې له کومو کسانو ټیسټ اخیستل شوی تر اوسه په 100 کسان دي چې تر نن پورې 30 تنه د کورونا ویروس لري او له دې عمله په بلخ کې یو تن مړ شوی. د سرمقل لیکونکي په باور هر ورځ اوس هم له ایرانه تر 15,000 افغانان هیواد ته رسنیږي. خو ویسا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول له صحي پړاوونو تیریږي؟ د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي حکومت له ولس سره په دوکه کې روان دی، ځکه په وینا یې ولس ته یوازې فرمان او شعار کافي نه دی او باید عملي اقدام وشي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د غنی او عبدالله ترمنځ جوړجاړي کې پرمختګ نه دی شوی. وړاندې راغلي د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ مخالفتونو لړۍ 1999 کال ته راورسېده او تر اوسه په دې برخه کې د افغان سیاسي مشرانو او امریکایي چارواکو له لوري ترسره شویو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼې د یوې سرچینې په قول لیکلي د ولسمشر غنی او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ له انتخاباتو د راپیته شوي بحران د حل په برخه کې د سیاسي مشرانو او متحده ایالاتو د استازیو د منځګړیتوب هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه لیکي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د لوړې له مراسمو وروسته دوه ځلې غنی او عبدالله سره کتلي، خو په وروستیو څو ورځو کې سره نه دي لیدلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د کورونا زیاتوالی افغانانو ته د خطر زنګ. د سرمقل لیکونکي په باور کله چې د ایټالیا او ایران په څیر پر ښو طبي امکاناتو پوره او سنبال له دې ناروغۍ کړیږي او په وړاندې یې د مقابلې وس نه لري، نو افغانستان خو بیا په اسانۍ سره ځپي او که یې خلک بابیزه وګڼي نو ستر بشري ناورین به رامنځته کړي. د سرمقل لیکونکي په باور په لومړي سر کې باید افغان حکومت هرات ولایت قرنطین کړي او بیا ښوونځیو او پوهنتونونو په څیر ټول روزنیز او دینی علمي مراکز تړلي وساتي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي هر افغان باید تر خپلې وسې پورې له نور سره له تماس نیولو او له ګڼې ګوڼې ځانونه وژغوري. خپل لاسونه باید څو ځله پر صابون او مایع ومینځي او نظافت وساتي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو رابولم. لومړی د سولې او بخښنې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ته، او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومان ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داري نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخو سنجو، یا ښکلا و سنجو، یا درس ویل و سنجو. ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن امدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، خو تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ورباندې غږیږو، په پایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داري نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښه وي، ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمنې پنځه زمنې، دا یو زوی چې د باندې هیڅ کار نه کوي، دا یو دی نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمن لري یا پنځه زمن لري، نو که دوی سخت کار هم په دې باندې کوي، حتی تر دې پورې ما لیدلې دي چې چا چې پنځه زمن دی او بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سرکب کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې د هغه بیخیا ونې طرف ته نه پرېږدي، حتی هغه لرګي هم په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمن دی، هغه ونې د خیزې تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ورباندې کوي، درمن ورباندې راټولوي، د شولو نیال ورباندې کوي، بلاخره چې بیلتونونه رامنځته کیږي، بدۍ رامنځته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه. اولاد پیدا شي، حتی ختم کوي، ډزې کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي، په خونه کې یعنی زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي، ګډه یا ودې. خو کله چې خزینه پیدا شي، بیا دا کارونه نسبتا کم وي، او دا ما خپل لیدلی اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړوکي ترمنځ په زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني، او بیا وړوکی اول. بیا په دې کې چې بعضې اولاد چې هغه په درسو کې دی، هغه ډېر تشویقېږي د مور او پلار لخوا. بعضې چې تنبل وي، هغه ته هر وخت خبرې کېږي چې تا نسنه جوړ جوړیږي او مکتب در باندې حق وایم او ته باید یا مستری شي او یاد یعنی هغه کارونه ورته کوي چې د هغه نورم ناهلي کیږي او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینې.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر به د څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلۍ لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې هکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده، یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوي دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو چې لورنه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکی نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا جنسیتی اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، یا مثلا یو څوک په درس په خاطر را باندې ګران کو، څوک د قد او قواره په خاطر را باندې ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر را باندې ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر را باندې ګران کو. چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنۍ ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده، یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایقه زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکار زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي، ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی سي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسله په خاطر تبعیض ورسره کیږي، له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي، له عاطفي اړخه محرومیت پیدا کوي، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابیږي، له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نشي کولی، او له اخلاقي او معنوي اړخه هم په آینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انسان نه وي، او کېدای شي په آینده کې نور خلکو سره هم تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري.
بله، طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاس یاد کړل داسته، دا خوای نه خوای د کورنۍ ترمنځ لږ د سي توپیر کېدلی سي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی کوونه غواړیم نه خداګال دوی نه توپیر کیږي، تاسو څه مشوره لري دوی ته؟
زه غواړم دا وایم چې د اول خود ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلا یم که بدرنګۍ یم، په دې کې زه ملامت نه یم، نو ولې له ما سره تبعیض وسي؟ که زه قد مې جګ د کټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک هم داسې خلق کړی یم، اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولی وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم کوم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي؟
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچو سره، تاسو له خپل ملګرو سره کوم ډول چلند کوي خلکو ته دور خې چې زه دغه ډول چلند کوم تاسو هم دغه ډول چلند وکي کله چې تاسو خپل بچی سره په توتريخوالي په سپکاوي په رټنه په سپکاونه چلند کوي خلکو ته دور زده کوي چې تاسو هم د چلند وکي او دا کولای شي چې د یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کی پر نفس اعتماد نورم ټیټ کی او د اروایي اړخه ژور خپګان استراب او وسواس او د ځینو مسلو ته مرکی کوي زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت د استعدادونو د غوړېدو د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي او که هیرن ښه جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي ماشومان باید پرې ملامت نه کړو
بلې تاسو هغه مشکلات یاد کړئ چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي کنه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې د څومره وقدر نیسي
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دور سره کړی هغوی معمولا وقدې سوي دي معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي معمولا والدینو د مرګ لامل سوي له کور نه د تیښتې لامل سوي نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي د بدکارۍ لامل سوي ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور و پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدې انسان باندې بدل سوي
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي دلته بیا مور و پلار د دوی دواړو ترمنځ فرق کوي آیا دا فرق کول د حل لاره کې
اړین نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي ا ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده ابل کې د سپ کیمیا کې تکړه سي مېند پلرونه د خپل بچو استعدادونه پیدا کی او په هر برخه کې چې د دوی استعدادونه خو غړیږي او خو د کی په مغ برخه کې مېند پلرونه کوم اکثر وکي اړین نه ده چې موږ ځین ماشومان په زور په استعداد ریاضي ته علاقه مند کوی ځین په زور رسامي ته علاقه مند کوی ځین په زور کیمیا ته علاقه مند کو وګورو چې ماشومان په کومه برخه کې علاقه لري ورزش درس ادبیات هنر هندسه س پاره برخه کې چې علاقه درلوده په مغه برخه کې باید کومه کوسر وکړو او په غبله برخه کې باید ډیره توقع ترونه وکړو
ډیره مننه استاد
خوشاله اوسئ
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری
لوبو لميدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لميدانا په یو بل او نيزه خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روخ او جوړ اوسئ درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبري یاستې په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدو نو وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولې ده خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږي چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی او څومره د انسان انټي باډي ورسره قوي کیږي څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي ځکه ډېر ډاکټران په دې اند دي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي تابند ورزش هغه وسیله ده چې د انسان بدن انټي باډي ورسره قوي کیږي په دې باندې به وغږیږو او دغه شان به ک وختو د بدمنټون د سیالي په اړه باندې به لن معلومات هم درکو نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهيمي ملمد له ډاکټر صاحب نه به پام دی اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی ډاکټر صاحب ستړي مشي ک پایلې لدینه کوچه سره لدی چې افغان حکومت په ټولو ورزښونو باندې بندیز لګولې دی پر ټولېدونو باندې بندیز لګولې دی خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزښ کول څومره مهمه وړي عمل دی
ډیر ښه تاسو وګورئ د دې په څنګه چې هغه سانیټیشن پاکوالی او تجرید او د دې په څنګه د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضروري دی لکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی دا چې په دې حق لا ورزش اکسرسایز او سپورت پرې کې ډیر رول لري تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغي لامل په خارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګیدلې لکن زمونږ دوستان زمونږ هیوادوال کولای شي چې په خپل کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې ایکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. لوی خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې لوی خوانه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او لبلې خوانه هغه لیپید او شحم او وازد د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړیږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مغز ته اروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بل کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري؟ او سره له دې چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي. دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لږ تر لږه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره له دې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي؟ او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دوی کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي. دوی ماسک ولري، دستکشې ولري، محفوظ لباس ولري. دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر له خوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي، پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټه یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی. دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي، نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، اگر رسپان بازی چورتا یا پر رسائی باندے بازی او دیدی پسند کے آگا آزاد ادمان چیزن حرکتو ندی چھے انسان البتہ د انسان په بدن کې انرژي تولیدي، خوله ورته تولیدي، اول نرمش ورته لغینه ورسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپو کې اجرا کوي، په دې ډول باندې خپل کور کې اجرا کوي، نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټی یا مقاومت لوړیږي، بیا کورونا وایروس خپل بدن لمنځه وړي.
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ست ده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخي پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان چې تر دې کورونا په وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خدای د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، دا کولای شي چې خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، په څنګه کې رسټ سرعت وکړي، خپل سپورت ته دامه ورکړي، خمو قوي غذاګانې وخوري، بیا هم هغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي. یعنی د دې ښه خوراک، پاکوالی، قرنټین یا له نورو خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي. نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي، دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی، د دې په څنګ کې هم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري، او د دې
په څنګ کې غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب، عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره، ترڅو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي، خو هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت ورته لګ پډاګه کوي چې د سره لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوی وي ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولی دا وژل کیږي نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي
کله چې انسان ایکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي خولا یا حرارت د بدن لوړیږي نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت یا خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول یا ایکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دي اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وي کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفیدېږي کې کولای شي چې دوی ایکسرسایز تمرین وکړي یعنی تمرین خو که څومره ډیر وکړي ګټور دی او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې ایکسرسایز تمرین کوي دی دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي کله چې موږ تاسو لیپید د شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصېږي لبل خونه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپل کورونا له منځه وړي او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس له منځه وړي
ل ازادي رادیو نه د لوب له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده لکه څنګه مو چې د بیډمنټون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و دا هم تاسو او دا هم د دغه سیالی په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات بیډمنټون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندستان کې ترسره شو د دې سیالۍ لومړنی نوم پوناو خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې د غلوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنی رسمي لوبه په کال 1903 میلادي کې د انګلستان په بیډمنټون سیمه کې وشوه او له دې وروسته د لوبې د بیډمنټون په نوم شهرت پیدا کړ په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغه چې دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شوه چې دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول خو کله چې دغه لوبه په نړیواله کچه مشهوره شوه او مینوال پیدا کړل نو په 1904 میلادي کال کې د بیډمنټون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 155 هیوادونه یې غړیتوب لري د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي لاستې لرګي او دغه شان دایره یې له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري بایت ولري د لوبي دا ډنډه بایت د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري او وګدوالي 15 سانتیمتره منل شوی دی د لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي د لوبي د میدان وګدوالي 14 متره او 40 سانتي او د غشان پلنوالي 15 متره او 18 سانتي منل شوی جالی باید شپږ متره اوږدوالی او 15 سانتي پلنواله ولري دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده خو پاسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډیره نړیواله سیالۍ ګټلې دي په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا ونیزه ورزشی خپرونه هم پای ته رسیږي خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر سید ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل
هڅه وکړي چې ورزش وکړي هغه په کورونو کې او خپل ورزشونو ته ادامه ورکړي تر څو د بدن انټي باډي مو قوي وي او د دې وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. دغه شان په خپل سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ، لطفا کورونا جدي ونیسئ او له دې نه وړاندې چې خدای نه خواسته تاسو او یا هم ستاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ حفظ صحې ته پوره پاملرنه وکړئ تر څو له دغه وژونکي ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.